دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه
وایان سید سلیمانشاه د زابل ولایتي چارواکي وای چې 13 شپه د سختو باران ورسته د ناڅاپي سیلابونو دراوتل لامل لشل نه زیات خلک مرشوي دي همدارز د میدان وردګ په ولایت کې هم څه د پاسا زر اکړه زراعتي ځمکه په سیلابونو کې لمنځه تللې فصلګونو کوچني پلونه او بندونه وړي دي او په لسګونو سره څاروي هم تلف شوي دي لبل خوا د طالبانو د انتقالي حکومت د رئیس الوزرا مرستيال مولا عبدالغنی برادر له سعودي عربستان نه په خپل یو پیغام کې مربوطه چارواکو ته سپارښتنه کړې ده چې ژر تر ژره مصیبت زپلو سیمو ته مرستې ورسوي د طالبانو د حکومت مطبوعاتي وایان ذبیح الله مجاهد وای چې امنیتي ځواکونو 13 شپه د کابل د ښار د خیرخانه مینې په سیمه کې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش د خراسان د څنګې د غړو پر خلاف د عملیاتو په دوران کې دوه کسه وژلي او څلور کسه ژوندي نیولي دي مجاهد ویل چې یو مقدار وسلې او مهمات هم لمنځه وړي په عین وخت کې نوموړی وای چې د ازبکستان په خاوره کې دننه ل افغانستان د راکټونو وشتل د هغه بدنیتا کړي او کار له چې د دوړو هوادونو د اړیکو د خرابولو پسې راخستي مجاهد ویل چارواکي کوشش کوي چې د دې په خاملین ونیسي او سزا ورته ورکړي د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن پروند چهارشنبه په ماخام د کانګرس د اساسو د مجلس د رئیس میرمن نانسی پلوسی او د سینات د مجلس د رئیس چک شومر پونم په خپل یو رسمي یادداشت کې د بهرنیو مرستو د 1918 میلادي کال د تعدیل شوی قانون د 1518 ماده لمخه د ناتو تړون نه د باندې د یو مهم انډیوال په توګه د افغانستان د نوم د لری کولو په باب خپل اراده څرګنده کړې ده پاینې وخت کې د طالبانو حکومت هم نن د پنځشنبه په ورځ په یوې مطبوعاتي بیانې کې د متحده ایالاتو د جمهور رئیس جو بایدن دغه اعلان په تعقیب وویل چې دوی د دې پریکړې په باب هیڅ ډول اندېښنه نه لري د طالبانو د انتقالي حکومت وایان ذبیح الله مجاهد د ټوټر د لارې په خپل پیغامونو کې لیکلي دي چې افغانانو د 13 شلو کلونو په موده کې له همدې عمله ډېر کړاوونه او مصیبتونه وګال او نه غواړي چې نور هم د دغه چتر لاندې په مصیبتونو کې مبتلا شي د طالبانو د حکومت سترې محکمې اعلان وکړ چې سبا د جمعې په ورځ به عرفای د شنبه ورځ به د لوی اختر لومړۍ ورځی او ټولې حکومتي ادارې او مؤسسات به د دوشنبه د ورځې پورې بندې د کورونا چارو وزارت هم په یوه مطبوعاتي بیان کې د لوی اختر په شپه ورځ کې په ټول هیواد کې د امنیت د تضمینولو پاړه خلکو ته ډاډ او اطمینان ورکړو د ملګرو ملتونو د ځانګړي دفتر یا یونما نوی موقت رئیس مارک اسپورتزل د چهارشنبه په ورځ کابل ته لرسېدو وروسته لوړ پولو طالب چارواکو او د ملي مصالحې د شورا د پخواني رئیس عبدالله عبدالله په شمول له ځینو سیاسي مشرانو سره جلا جلا ملاقاتونه وکړل د یونما په یوه مطبوعاتي بیانې کې راغلي دي چې پورتزل د طالبانو د انتقالي حکومت د رئیس الوزرا د مرستيالانو مولوي عبدالسلام حنیفي او مولوي عبدالکبیر نالاوه د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست مولوي امیر خان متقی سره هم وکتل د یونما په مطبوعاتي بیان کې راغلي چې پورتزل د طالبانو له حکومتي مشرانو سره د ملاقات په وخت د افغانستان د روان سیاسي او اقتصادي وضعیت په باب په تفصیل وغږېده او په دې تاکید وکړ چې ټولو ته باید د هیواد په سیاسي او اقتصادي ژوند کې یو شان برخه ورکړل شي او همین د تعلیم او زده کړې د فرصتونو د برابرولو پر اهمیت تاکید وکړ متقی له ښاغلي پورتزل سره د ملاقات په وخت په دې تاکید وکړ چې پر اسلامي امارت باندې د بیا اساسه ادعاګانو پر بنا قضاوت نه کیږي په هیواد کې امنیت تضمین شوی دی او ټولې بهرنۍ او کورنۍ ادارې کولای شي چې په آزاد خپل فعالیتونه سرته ورسوي د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی په دوحه کې د طالبانو د انتقالي حکومت د دفاع وزارت د سرپرست مولوي محمد یعقوب مجاهد سره ملاقات وکړ خو دغه ملاقات نه لګرستا د ایتالیا په ټولنیزو رسنیو کې یو کس ولیکل دغه ملاقات لامل قطر د دې مستحق دی چې ټول ملي ټیمونه په هغه هیواد کې د فوټبال د جامپو راتونکو نړیوالو سیالیو کې له ګډون کول نه ډډه وکړي د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د څار ځانګړي دفتر یا سیګارت د ژورنالیستانو د خوندیتوب د نړیوالي کمیټې یا سی پی جی دیو تازه ریپورت په حواله ویل دي چې د طالبانو د انتقالي حکومت د استخباراتو عمومي ریاست په متواتره توګه خپل ټوله توجه د ژورنالیستانو او د مدني ټولنو د فعالانو د زورولو په لوري متمرکز کړي. لبل خوا د بشري حقوقو نړیواله مؤسسه هیومن رائټس واچ چې مرکزی دفترونه په نیویارک کې دي وایي چې د طالبانو امنیتي ځواکونو د کونړ او ننګرهار په ولایتونو کې بیل محاکمینه څه د پاسه سل کسان په افغانستان کې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش د غړیتوب په تور وژلي دي. په زیاترو مواردو کې قانوني پروسه نه ده مراد شوې. تیر کال په دوران کې د ننګرهار او کونړ په ولایتونو کې د طالبانو امنیتي ځواکونو څو واره د شپې لخوا عملیات سرته رسولي دي. دا مؤسسه د سیمې د اوسیدونکو له قوله وایي چې لسل نه زیات مړي په یو کانال کې لیدلي دي چې د زیاترو سرونه پرې شوي وو. د ځینو کلو اوسیدونکو هم ورته شکایت وکړ چې امنیتي ځواکونو دوی هم د داعش غړو ته په خپلو کورونو کې د پناه ورکولو په تور وهل او وټکول. چارواکو لا د هیومن رائټس واچ مؤسسه د دې روسي ریپورت په مقابل کې رسمن خپل عکس العمل نه دی طالب راځه. محلي اوسیدونکو لپاره د خپل شکایتو د درج کولو او ثبتولو په غرض د ټلیفون څو شمیرې اعلان کړي دي او وايي چې دوی د وسلوالو طالبانو لخوا د ربړولو نیولو او یاشکنجه کولو په باب هر ډول شکایت لري باید چې چارواکي پرې آگاه کړي. د طالبانو د مطبوعاتي ویان مرستيال بلال کریمی وایي چې که هر څوک پنشر په ولایت کې د ملکی وګړو پر خلاف دا ډول اعمال سرته رسي حتمن به سزا وویني. د افغانستان او نړۍ خبرونه له امریکا غا واشنگټن نوري. د ترکیه چارواکو یو روسي کشتۍ چې په غنمو باروا نیولې ده د یوکران چارواکو ترکیه ته ویل چې دغه کشتۍ دی ونیسي. هغه ادعا کوي په دغه کشتۍ کې د یوکران غلا شوی غنم خارج ته انتقالېدل. د ناتو ځینې غړي هیوادونه په ترکیه باندې تور لګی چې پر روسیې باندې د لویدیځو قدرتونو د اقتصادي بندیزونو د کمزوري کولو لپاره لار خلاصه کړي. د جنوبي افریقا جمهور رئیس کایرل راماپوسا په روانه ونه کې په یوې شرابخانه کې د سخت نشې په وجه د یوشتو کمکیو نجونو او هلکانو د مړین لامل جوړ خپګان څرګند کړي. راماپوسا د چاشنبه په ورځ په یوه مطبوعاتي بیان کې ویل چې د شرابو د څښلو د لعنت لامل زموږ د هیواد ځوان نسل د تباهۍ په لورې رهي شوی. د فرانسې د خبري اژانس ای اف پی د ریپورت له مخې د فلسطین جمهور رئیس محمود عباس د تیرو 15 کلونو په دوران کې د لومړي ځل لپاره د فلسطین د حماس د اسلامي سازمان د سیاسي مشر اسماعیل هانیه سره د چاشنبه په ورځ د الجزائر په پایتخت الجزیره کې مخامخ ملاقات وکړ. دا خبرونو پای.
خبرونو مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورت لرو چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو عمومي منشي ځانګړي استاذ مرستيال د طالبانو د حکومت له لور پرو چارواکو سره په کتنه کې د حکومت او د ټولنې د ټولو قشرونو د استاذ ترمنځ د ډیالوګ لپاره د زمينې د برابرولو چمتووالی شولې. مولوی امیر خان متقی له سیاسي مرستيال غوښتي نړۍ سره دی د طالبانو اړیکو په برخه کې مؤثر رول ولوبوي. نور تفصيل زموږ د خبريال اکرام شنواري
پراپورت. افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یو نامه ویلي چې د دغه دفتر سرپرست مارکوس پوتزل تیر ورځ د طالبانو د حکومت د یو شمیر لوړ پوړو چارواکو او ځینو سیاسي مشرانو سره په جلا توګه کتلي او د حکومت او د ټولنې د ټولو قشرونو د استازو ترمنځ د ډیالوګ د زمینی د برابرولو لپاره چمتووالی ښودلی. مارکوس پوتزل د ملګرو ملتونو د عمومي منشي لخوا افغانستان کې د خپل ځانګړي استازي د سیاسي چارو د مرستیال په توګه د ټاکل کېدو وروسته په روانه اونۍ کې کابل ته راغلی دی. خاغلی پوزل د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د مرسیلانو ملا عبدالسلام حنفی او مولوی عبدالکبیر سره او هم د مولوی امیر خان متکی سره جلا جلا لیدلی دي. هغه د مصالح د علي شورا د بخوانی رئیس عبدالله سره هم کتلی دي. د طالبانو د اسلامي امارت د بهرنی چارو وزارت مرسیل وان احمد زیا تکل د مولوی متکی سره د یوناما د سرپرست د کتلې په اړه رسنیو ته ویلي چې په دغه کتلې کې خاغلی متکی د یوناما د سرپرست غوښتي چې نړۍ سره د طالبانو د حکومت د اړیکو ټینګېدو کې مصمم تحمل لپاره رول ولوبي.
د یراما سرپرست وویل ملګری ملتونه په افغانستان کې د بهرنیو هیوادونو د ډیپلوماټیک ماموریت هرکلی کوي او غواړي چې د شته سفارتونو ترڅنګ نور سفارتونه هم پرانیستل شي. د بهرنیو چارو وزیر د یراما له نوي سرپرست څخه د شمه ماموریت د ترسره کولو هیله وکړه او زیاته کړه چې د یراما له اساسولۍ څخه توقع لري چې د افغانستان او نړۍ ترمنځ د مثبت اړیکو او مثمر تعامل رول ادا کړي. محترم متقی صاحب یو ځل بیا ټینګار وکړ چې زموږ په اړه د مغرضه کړیو او په بې بنسټه ادعا او قضاوت نه کیږي.
د سیاسي چارو کارپو طارق پرهادی وایي چې اوس مال افغانستان کې د یوناما ماموریت تر ډیره د خزو په ګډون د اقلیتونو او په ټولنه کې د بشري حقوقو سارنې او خوندیتوب ته محدود شوی دی.
در حقیقت طالبان باید که اصلاحات
خغلی پر حدیویل پاکیکت که طالبان باید پخپل و کرنو که در چتک اصلاحات راولی تدیده پره چه افغانستان مثبت لوری تا او گرزهی او حتی کتر چه پر طالبانو بانی پر روسیو کلوی که دیره زیاده پانگوانه کری او دستوری بهیری تمیل کری او هم در طالبان یا دبتر التشتده اقوی هم در دی حالت سخه سریشیوی او در ملگور بلتونو در بشری اکنو پر شورا که در کتر اصازی در شکایت پر بنا سرگنده ولی او
آمیز گرزده بوده.
در سیاسی چارو یو کارپو عزیز ماریج وایي چې په تیرو شل کلونو کې یوناما افغانستان کې په ډیرو مهمو مسایلو کې سر رول لره او اوس هم دا اداره د ملګرو ملتونو د احتیاطاتو په چوکاټ کې خپلې دندې پر مخ وړي.
دوی معمولا ډېر زیات استقلالات تر ډېره حده پورې نه لري. هغه ستر هېوادونه دوی ته بودیجه ورکوي، معمولا د هغوی پالیسي په مخې ته بیایي او یوناما هغه اداره دغه شل کاله پخوانۍ اداره رژیم کې چارواکي دوی ټاکره نو بنا دا په افغانستان کې ډېر مهم مقاصد او اهداف لري. داسې افغانستان کوسې طالبانو په لاس کې کنه یا خوسن یا خو فشار په طالبانو وارد دی، اما دوی خپل چارې مخې بیاي او دا بل خصوص د ملګرو ملتونو د منشور په مطابق باندې مجبور هم دي چې دوی خپل پالیسي مخې ته بوزي په دې سیمه کې. نو بنا د دوی اثرات ډېر مهم دي او اهداف هم خپل مقاصد څخه مخې ته بیاي.
د نړیوالو اړیکو کارپو رضا قاسمي افغانستان کې د یوناما رول د ملګرو ملتونو او دغه ادارې د امنیت شورا د اسادي دفتر په توګه خورا مهم ګڼي او وایي چې مارکوس پتزل یو کارپو ډیپلومات په توګه د مخه هم قطر او منځنۍ اسیا هیوادو ته سفرونه کړي او د طالبان لو اساسو سره ډیر ځلی لیدلی دي. دی وایي چې هغه په افغانستان کې د بشري وضعیت ښه کېدو لپاره هڅه وکړي.
با گذشت حدود یک سال از حکومت طالبا و
خغلی قاسمی ویل د طالبانو د حکومت څخه د نږدې او کال تیر دو سره سره په تیر شل کلو کې د طالبانو کړنو ته په پام لرنی دا ټول ته سرګند ده چې نه یوازې د یوناما هسي بلکې هیڅ هیواد هڅو کومه د پام وړ نتیجه نه ده لرلی. خو د طالبانو د بهرنی چارو وزارت سرپرست مولوی امیر خان متکی په روانه اونۍ کې په بهرنی چارو وزارت کې یو غونډه ته په وینا کې ویل چې طالبانو د حکومت د متوازن سیاست لمخې ډېرې هیوادونو کابل کې بیرته خپل سفارتونه پرانیستي او یو شمېر نور به هم ژر خپل سفارتونه پرانیزي. خاغلی متکی ویل که زموږ پلاوی بهر ته ځي او کله بهر څخه افغانستان ته څوک راځي تعامل مو یو د بل سره رسمي دی.
د افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه، سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې، د پیښو کره کتنه او شاوره چیرنه د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو موثق منبع.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د طالبانو مشر مولا حبت الله اخونزاده وایي حکومت د امریکا متحده ایالاتو او نړۍ سره شی او پیاوړي اړیکې غواړي. مولا حبت الله اخونزاده د لوی اختر په پیغام کې گاونډیو هیوادونو او نړۍ ته ډاډ ورکړي چې د افغانستان له خاورې به هیڅ هیواد ته کوم ګواښ پیښ نه سي او له ټولې غوښتي چې د دوی په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي. یو شمېر څېړونکي وایي په افغانستان کې د ترګرو ډلو د شتون په اړه د طالبانو دریځ روښانه نه دی او له دې کبله نړیوال اندېښمن دي. یو شمېر افغانان په دې باور دي چې تر هغه چې طالبان په کور دننه د نجونو د زده کړو، میرمنو د کار او اړینو ازادیو په ګډون انساني حقونه خوندي نه کړي او اداره یې ټول شموله سوي نه وي، نړیوال مشروعیت به تر لاسه نه کړي. نور تفصیل پر پورت کې باوري.
د طالبانو مشر مولا حبت الله اخونزاده د چهارشنبې په ورځ د لوی اختر په مناسبت پیغام کې ویلي چې امریکا او نړۍ سره متقابل تعامل او تعهدات په چوکاټ کې ښه او پیاوړي ډیپلوماتیکي، اقتصادي او سیاسي اړیکې غواړي. مولا حبت الله په داسې وخت کې د څرګندونې کړي چې څو ورځې مخکې په کابل کې د علماو په لوی غونډه کې وویل چې خپل واک دی نړۍ د افغانستان په چارو کې مداخله نه کوي، موږ مستقل یو او د هیچا فرمایشات نه منو.
دغه د نړیوالو سره اړیکې غواړي، ولې د نړیوالو د اړیکو اصول او یا د هغوی د شرایطو د پوره کولو لپاره هیڅ وړاندیز نه لري. دی وای چې زموږ خاوره د بل چا په ضد نه کاریږي، په داسې حال کې چې همدا نن شپه 15 راکټه د ازبکستان پر خاوره باندې زموږ د خاورې څخه وښتل شو. بنا د ترهګرو ډلې موجودیت او د هغوی په اړه باندې د طالبانو ګونګ سیاست د نړیوالې ټولنې لپاره دا پوښتنه راپورته کوي چې آیا طالبان هغه څه چې وایي واقعا په عمل کې غواړي عملي کړي او یا یې عملي کولای شي.
په ورته وخت کې د طالبان د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي متوازن سیاست کاروي او د نړۍ د هیڅ هیواد سره ستونزه نه لري.
اوس موږ له هیچا سره مشکل نه لرو، بهترین متوازن سیاست هم په کار اچولی ده او خپل اسلامي او ملي ګټې معیار ګرځولې دي. نه د افغانستان خاوره او حکومت او ولس د چا د ګټو لپاره قرباني کوو او نه دی وو د ګټو لپاره د بل په خلاف باندې اقدامات کوو.
د طالبان د بهرنی چارو سرپرست وزیر په داسې وخت کې د خپل حکومت د بهرنی سیاست ننګ کوي چې د لسو میاشتو په تیریدو سره هیڅ کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې.
تر هغو پورې چې د نړیوالو دغه اصول او شرایط په ډیره رڼا باندې نوی تثبیت شوي او ډاډمن شوي، تر هغو پورې به په دغو مناسباتو کې تغییر رانه شي او دغه ډول ګونګ او نامعلوم مناسبات به دوام.
د طالبان مشر ملا هیبت الله اخوندزاده په خپل پیغام کې ویلي چې دوی د خوانی او روزنی بهیر ته خاصه توجه کوي خو د نجونو پر مخ تر شپږم پورته ټولګیو پرانستلو یادونه نه ده کړې.
طالبان د چا سره مشکل نه لري، خو ستونزه دلته ده چې موږ دلته په افغانستان کې د نجونو په مخ مکاتب تړلې دي، د ښځو حقوق تر ډیره بریده تر پښو لاندې شوې دي، د مدني ټولنو د جورنالستانو د مطبوعاتو قوانين رعایت نشته، د نړیوال ډیر منشورونه چې هغه ایس په افغانستان کې رعایت کیږي نه. بلې طالبان خیاړي کې غواړي خو د خو اړیکو د پاره به دلته اسباب لټوي.
او زه فکر کوم چې دوی اوس پوه شوي دي چې لوی فرصت دوی په تېرو لسو میاشتو کې له لاسه ورکړی د بشري حقونو لپاره نه تمکین کول د نجونو او د ښځو په وړاندې د دوی سیاست او هغه د حاکمیت په برخه کې چې دوی خپل حاکمیت باید په یو مشروع حکومت مبدل کړي، د برخه کې د دوی نیمګړتیا د دې سبب ګرځي چې هیڅ کله دوی پر رسمیت ونه پیژندل شي.
بلخوا د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي په کابل کې د طالبانو لخوا د مولایانو لوی غونډه سمبولیکا او تر ډیره د طالبانو یو خپل منځي غونډه بلل ده. وحید فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټا چنل کې اوریدلای شئ. لمالتیامو د تل پشان مننه.
رپورټونه ته دوام ورکوه. د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن حکومت خبر ورکړ چې همدا اونۍ د جیشلو یا د نړۍ د شلو بډایه او پر مخواد هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې به ګډون وکړي. داسې اټکل کیږي چې په دې غونډه کې به په اوکراین د روسیې یرغل یو ځل بیا محوري موضوع وي. سپینه ماڼۍ وایي د روسیې جمهور رئیس په ژور یو طرفه درست کې بند پاتې دی. نور تفصیل پر پورت کې واوري.
د اوکرين موضوع همدا ونی د انډونیزیا په بالی خار کې د نړۍ د شلو سترو صنعتي او شتمنو هیوادونو په غونډه کې د بهرنیو چارو د وزیرانو په بحث بدل کیږي. د جیشل هیوادونو غونډه په رسمي ډول د نوومبر په میاشت کې کیږي.
زه په داسې موقف کې نه یم چې د ټول حالت په اړه معلومات ورکړم، خو دا ویل شم چې د وزیر بلینکن او د سرګی لاوروف ترمنځ د کومې لیدنې تمه نه کیږي.
روسیا وی جمهور رئیس ولادیمیر پوتین به د نوومبر میاشتې په مجلس کې ګډون وکړي. د دې مجلس کوربتوب د انډونیزیا په غاړه ده او د جی و یا د نړۍ د و ستر اقتصاد لرونکو هیوادونو مشرانو هم ویلي چې ګډون کوي. امریکا غاک لسپینې مانی و پختل کمغه وخت مذاکرات لاره کم حل ممکن وسی.
څه چې موږ له جمهور رئیس پوتین څخه وینو هغه په سم موقف کې نه دی او یا هم نه غواړي چې مذاکره وکړي. نو ستاسو د لومړی پوښتنې په ځواب کې وایم چې زموږ دریز نه دی بدل شوی. موږ د اوکرين ملاتړ ته دوام ورکو ترڅو د خپل ولسواکۍ دفاع ته دوام ورکړي او خپل ځمکني بشپړتیا لپاره وجنګيږي.
روسیا هم په خپل دریز ولاړ ښکاری.
کلکټیونی زاپټ
د فوز انګلی ملي بتر هغه د و موکړي چې تر سو د سرالا کمانډان لخوا ورکړ شو وظایف تکمیل شوی نیوی.
اوکرين هم همدا خبره کوي.
د مایا الټرناتیو
مونږ بل چاره نه لرو. دا زمونږ د خپلواکۍ زمونږ د بقا او د ټول اوکرایني ولس د برخلیک خبره ده.
د چیډون کې مارکانسین په باور د شمنتیا د یوې اوګدې جګړې معنی لري. د کانسین په وینا دا روان وضعیت تر دې هم پیچلې کوي ځکه روسیا د سیو څلری چې امریکایي هم کوړي. څلور میاشتې کېږي چې روسی چارواکو د بریټنی ګرینر په نوم امریکایي باسکټ بالر د مخدره توکو کارولو په تور نیول ده. امریکایي هغه بی ګنا نیول شوی.
There are always
امریکای اذباتل د نورو حکومتونو لخوا نیول کیږي. اکثره ته دومره د پام وړ نه ګرځي ځکه دا د محلي قوانینو معمولی تیروتنې وي، خو ځین بیا لکه د ګرینر په څیر ډېر توجه جلبوي. اصلا موږ به یو جوړه وکړو، مطلب په دې موضوع کې چې یو سوزه ډېره د پام وړ وه، هر یو واړي خپل ارزښت زیات څرګند کړي. په بل معنا روسیا غواړي د هغې په خلاصون کې ډېر څه ترلاسه کړي.
اوس به څه کیږي؟ څلور میاشتې وروسته په لسګونو زره خلک ووژل شو، میلیونونه ملکی خلک بیزه شو، په لوړه کچه ډیرې غونډې او ډیپلوماټیکې هڅې وشوې. خو د اوکرين جګړې یو اساسي خبره ثابته کړه چې جګړه ګرانه ده او د سولې تامین تر هغه هم سخت کار دی.
اتصال زموږ استاسې پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسې پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماښام پر 5 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. د الجزیرا د تلویزیون د خبريالي شیرین ابو عقلا د وشتلو او وجلو په باب د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت له نتیجهګیري څخه چې دوی میاشتې وړاندې وشتل سوی و، نه فلسطینان او نه هم اسرائیل راضي دي. د اسرائیل او جنایي څیړونکو د امریکایي مامورینو په مخ کې د توپک کومه مرمۍ چې پر نوموړې لګیدلې وه ماینه او تزیه کړه. د امریکا جغ د بهرنیو چارو د وزارت مامورینو ویلي په اغلب احتمال اسرائیلي عسکرو وار کړی و، خو مرمۍ دومره زیاته خراب سوې ده چې په اړه یې غوڅه نتیجه ګیري ګرانه ده. لا بیت المقدس څخه خبريالي لینا ګراتستاین رپورت راکړی چې زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو غټ کې لولي.
لکم وخنا چې فلسطین ولاسلا امریکایي ژورنالیستا شیرین ابو عقلا د لویدیز غاړې د جنین په خارګوټي کې د فلسطین ټوپک والا او د نیولو په غرض د اسرایلی عسکرو د عملیاتو په دوران کې د ټوپک په مرمۍ ولګېدا او وژل شو. اسرایلو څواري فلسطینانو ته خواس کړو کوم مرمۍ چې ابو عقلا پرې لګېدلې وه اسرایلو ته دې ورحواله کړي، خو فلسطینیانو انکار کاوه او دلیل داو چې د وی بی پرې او مستقل تفتیش لپاره پر اسرائیل باندې باور نشي کولای. فلسطینیانو بل اخره د متحده ایالاتو د فشار لاندې نوموړي مرمۍ امریکایي مامورانو ته تسلیم کړه او اسرائیلي ماهرانو د متحده ایالاتو تر څار لاندې په لابراتوار کې ارزیابي کړه. امریکایي مامورانو وروسته ویل که څه هم چې دغه مرمۍ ډېره زیاته خراب شوې وه، خو په اغلب ګومان اسرائیلي عسکرو وار کړی و. د فورنسیک یو اسرائیلی ماهر لیو نادیوی وای چې دغه تفتیش په باب د متحده ایالاتو د نتیجو د قبلولو په برخه کې ستونزې لري.
I can understand the first part that they could not have a match on the bullet.
په لومړی برخه مې سر خلاصيږي چې وای نشو کولای چې مرمۍ د بلې مرمۍ سره مقایسه کړي، ځکه کوم تصویرونه چې په مطبوعاتو کې چاپ شوی او مخکې مې لیدلی د مرمۍ حالت خنو.
خو په دویمه برخه مې سر نه خلاصيږي په کومه کې چې نتیجې واخستل چې داس د اسرایل لاړه شوو.
اسرایل په لومړي سر کې ویلو ممکن چې د غمرمۍ په سیمه کې موجودو وسلوالو فلسطینیانو ورکړي، خو د ملګرو ملتونو سی ان ان تلویزیون شبکې او د نیویارک ټایمز ورځپاڼې له تفتیشونو څرګنده شوه چې د اسرایلی عسکرو د عملیاتو په دوران کې فلسطینی وسلوال هلته موجود نه وو. د اسرایلو د پوځ یو پخوانی وایان اولینوی روژویچ وای چې اصلا فلسطینیانو په خپله د اسرایلو لپاره د تفتیش سره رسول ناممکن کړل.
From the very beginning, after she was killed, it was impossible to get the elements of
اورسلاغي چې نوموړی و وژل شو ان د پیل نه د هر ډول تفتیش د جزئیات راټولول ناممکنو، ځکه یوې خوا یعنی فلسطینیانو په واقعیت کې له اسرایلو سره په دې اړه همکاري نه انکار وکړو. وړمو يم چې موږ هیڅ کله نه دی ویلي چې موږ ورسره سره کار نه لرو، د دوی خپل کار دی، بلکې موږ ویلي چې د یو بشپړ او روښانه تفتیش ضرورت دی او د دې لپاره چې پوه شو څه پیښ شول ټول عناصر یې باید ولرو.
فلسطینیانو هم د امریکایانو نتیجه ګیری رد کړې ده. فلسطینی څارنوالانو په یو بیان کې ویل چې د غمرمۍ له یو مشخص ټوپک نه ورشوه وه. هغه خپل دا مخکنه ادعا یو ځل بیا تکرار کړله. اسرائیلي عسکرو شیرین ابو عقیلا قصدن په نخه کړله او وی وژله. د هغې د کورنۍ وی غړي لینا ابو عقیلا وای چې د عدالت او انصاف لپاره به مبارزه دوام ولري. دا بیانونه اسرائیل ته د متحده ایالاتو د جمهور رئیس جو بایدن د سفر لپاره کېدونه څو ورځې مخکې جاری شوې دي. امریکایي مامورانو هله لرله چې دغه تفتیش به په دې اړه یوې غوسې نتیجې ته ورسیږي او د بایدن په سفر باندې به سوره ونه غورځي. خو اسرائیلي څېړونکي په دې باور دي چې د دې بیانونو جاری کېدل به د شیرین ابو عقیلا د مسلې د پای ټکی نه وي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
رپورټونه ته دوام ورکوه. د خوراک نړیوال پروګرام خبرداري ورکوي چې د مرکزی افریقا جمهوریت د جګړو د خلکو د بیزای کېدو د بیوزلی او بیروزګاری د وجه د خوراکي توکو د کمښت سره مخ دي. لیزا شلاین رپورټ راستولی چې نظرانه یوسف زیه درته لولي.
د خوراک د نړیوال پروګرام چارواکي وایي دوه اټکل کوي چې سکهال به د اجناسو په بیو کې د پام وړ زیاتوالی راشي او د کال 2023 پورې به دغه مسله دوام وکړي. دوی وایي د ورجو بیا به 10% د وړو بیا 15% او د نورو سبزیجاتو او د تیلو بیا به د 10% پورې لوړ شي. دوی یادونه کوي چې دا به د میلیونو خلکو لپاره د خوراکي توکو به دومره لوړ کړي چې هغوی به نشي ترلاسه کولی او خلک به د خوړو لپاره ډیرو سختو اقداماتو ته مخه وکړي. د ډبلیو اف پی ویان تامسن فیری وایي د مرکزی افریقا په جمهوریت کې 2.2 میلیونه خلک د خوړو خوندیتوب نه لري. هغه وویل
The figure might not shock you out of your seats, but when you look at the population size, that's nearly half the population of the Central African Republic.
مګر کله چې تاسو د نفوسو اندازې وګورئ، دا د مرکزی افریقا جمهوریت نږدې نیمایي نفوس دی. او دا ملک اوس د افغانستان، یمن او سویلي سودان په شان دي چې د خوړو خوندیتوب نه لري. فری وای چې د خورو د کمخل لا سبب ډیر ماشومان د خوارځواکې سره هم مخ شي. یونیسف وای سکل په دغه ملک کې د 15 کلونو کم عمره ماشومان د شدیدې خوارځواکې سره مخ شي. د غشمیر با لسلنې د لور شي او په دغه حالت اخته ماشومان کې دي شي د مړینې د خطر سره هم مخ شي. فری وای چې دبليو اف پی کوشش کوي چې د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د خوړو د ضرورتونو پوره کول لپاره د هغوی سره مرستي وکړي. خدای وایي چې د پیسو نشټوالی د دوی د هڅو مخه نیسي. هغه زیاته کړه
Our cost of operating are skyrocketing. The United Nations World Food Program is
زمونږ د عملیاتو لګښتونه ډیر زیات ګران شوي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په سمدستي توګه د 8.4 میلیونه ډالر غوښتنه کوي. فری وای چې د مرکزی افریقا په جمهوریت کې چې کوم حال راپېښ شوی دی او د یوکرين د جنگ وروسته چې د نړۍ په ټولو ملکونو باندې اغیز شوی دی، هغه وای چې د مرکزی افریقا جمهوریت به د نړیوالو مرستو ته د 2023 کال پورې ضرورت ولري. نظرانه یوسف سي، امریکا غږ، واشنگتن.
Thank you.
اوریدونکو زموږ د خبرونه په هم دې ځای پای ته ورسیده. د امریکا جا آشنا را دوخ کرونی دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.